السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او چې د ولسمشر لوري اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د خبرونې دوهمه نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نومانده او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 183 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. د جاپان امپراتور نن د امپراتور په توګه د خپلې زوکړې د وروستۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت ویلي چې ځوان نسل باید د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی اعلامیو کې یو فرمان لمخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوی چې له ولسي جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغې جرګې ته وروپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې د ولسمشر د یو بل فرمان لمخې دواړه اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی. دواړه خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسنی وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسنی وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، او که دغه ګواښ له منځه لاړ نه شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي یو شمېر سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ویل دغه سرتیری ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنی 1000 سرتیری وباسي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قمندان تاوس چې له کندز څخه تخار ته په لاره و نن سهار 5 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان پر نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 183 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 10 تنه تر اوسه تري تندي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې ډیر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د سونامي سبب شوی وي چې له عملی د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته سونامي راغله. د اسا کال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راویستل شول چې د روسیې آرال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. چاودنه د سولیکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوې وه. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یوه امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه لمانځي په هغې ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو په بې حده قربانیو او نستړی کیدونکو هڅو ترلاسه شوې ده. اکیهیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 23مه زیږیدلې اعلان کړی چې د اپریل له 1 بل دغې دندې چې تر ډېره تشریفاتي ده لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 50 کلن ولی احد ناروهیتو د مئی له لومړۍ نیټې په رسمي توګه دغه دنده پیل کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری اوچې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه یې در واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امر الله ساری د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړې دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ را بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظم جنگجوهای هم که داریم ای هم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد اوغوریانی د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي.
باور تاثیر کوونه لري چې 100% کې په لیست کې تغیر راشي، منته 50% کې، 70% کې او 100% کې تابان په لیست کې تغیر راشي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم استر ګواښ ګڼي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دوستا در افغانستان نفوذ بکنن.
د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی و عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشرۍ ماڼۍ د ویلامي په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې څو خغل خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښایي د یادو دوو څیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم په نظر کې نیول شوی وي. دا موضوع زموږ همکار واصل وصال تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. له افغانستانه د وزر و امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نمائندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د ده په خبره باید ژر تر ژره د یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ را بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن ما از این جنجالایی هم که داریم ای هم از بین بره که بتانن از این برانه که فعلا داریم بیرون شویم بخیر. سر مسائل استخباراتی خود باید تصمیم بگیریم، سر قمندان های امنی خود تصمیم بگیرن. قمندان های قول اردو بسیار ضعیفه به دور یک ولایت.
د دفاع وزارت نوماند اسدالله خالد په تیر حکومت کې د قبایل او سرحداتو د وزیر د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. خاغلی صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې څو کاله د امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه پاتې شوی دی. خاغلی خالد او عمرالله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کېږي. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د دفاع وزارت دستور ورکړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باری عریض وایي چې اسدالله خالد او عمرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهرکونه وګرځي. زه فکر کوم تر دې له بریده پورې دا ګمارنې چې ستوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر وس احمد برمک د برخلیک پړه سندې ویل شوی. ول اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نو او ری وامه ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پترس کې اسدالله خالد او عمرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړی دي. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماندان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي، دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتیال محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي، د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښېدلې شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث
له افغانستان نه د بهرنی ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې لامل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځانې جوړ کړي او سیمه او نړۍ وګواشي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګری ځالې په کې له منځه ولاړ شي او سوله راشي.
خاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه رسیدلی. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په اوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیږي وباسي، خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهام ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهام د امریکا د سنا له مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظری دي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
ما نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه که دا عسکر په یو دمی له افغانستان وځي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وایي امریکا باید له افغانستانه د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کله چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرې ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو دوستانو زمونږ غږ ازادي رادیو ناوړه او دا هم یو انتخاباتي مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نږدې دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي رادیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرزالعملونو له مخې په جدي ډول څېړل کېږي. په ورته وخت کې د انتخاب خپلواک کمیسیون وایي شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دی. په دې اړه نور جزئیات از رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوې او د ځینو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څړل شویو شکایتونو له مخې کېدای سي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 50% تغیرات راسي.
باور تاثیر کوونه لري چې 50% کې لیست کې تغیر راشي مونتا 50% کې شپته 50% کې او یا 50% کې هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه د رائے په اساس د شکایت باطل شوی دی تابع په لیست کې تغیر شي. اما په ولایت کې کېدلای شي 50% په یو ولایت کې کېدلای شي 50% کې اتیا 50% کې لاس 50% کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدلای شي چې راشي تغیرات حتمی دي په ابتدایي لیست کې حتما تغیرات راځي.
دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقملی په اړه معلومات ورنه کړل خو نو موړ یې زیاته کړ چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنۍ څېړنې هم عملته کیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمیر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسیون مسؤلیت دی چې ثبت شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي لوستونه د دیرشو ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټول شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق حقدار ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسؤلیت دی تر څو دوی ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي
لیستونه کې تغیرات هم راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه معلومات هم نه ورکوي.
د رحمت افغان راپور موري ده. د افغانستان د اوبو برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل خلمی نن په یو خبري ناسته کې د خصوصي استازیو ته دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل. د تموخو د چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ په دې برخه کې خپل غوښتنلیکونه دروان کال تر پای پورې دوی ته ورسپاري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولی شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښیي. ښاغلی خلمی د برېښنا د تولید د پلان شوي سلوري پروژې په اړه وویل:
پنج زون افغانستان به ظرفیت 400 مېګاوات
د وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 400 مېګاواټو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 مېګاواټه سولري برېښنا کیږي یوه بسته اعلان کړې چې خصوصي سکتور پکې پانګه ونه وکړي. او د برېښنا شرکت چې د اوبو او برېښنا وزارت ملاتړی دی دغه تولیدونکي سولري برېښنا وپیري. ښاغلی خلمی وویل د اوبو او برېښنا وزارت مکلف دی چې د دغه پروژې لیوالو کورنیو بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې برېښنا قوانینو تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 18 میاشتې په پام کې نیول شوي او شاوخوا 370 میلیونه ډالره به پرې ولګېږي. د اوبو او برېښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برېښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښیي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برېښنا تولید به د هېواد په ځینو سیمو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه او بیه به یې هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي ډېری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي خو دا د امنیت څخه هېریږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای مکړه بیا دوی مشارکت وکړي اما پکې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خو د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو او بهرنیو کمپنیو دغې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام خلک او د فابریکو خاوندان تل د برېښنا له کموالي شکایت کوي. افغانستان اوس مهال د ضرورت وړ برېښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم یو ولایتي مسله د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د اندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکار کسانو شمیر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي چې 100 تنه ښځې دي. نور حال په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغه غونډې کې خبرې کولې په دې اړه یې اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړي او ملي تجاران زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکارۍ ساته په روزګان کې تقریبا 80% ته رسېدلې ده. بیکارانو بیخي ډېر دي. موږ خصوصي سکتور نشته دلته، فابریکې نشته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مپنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن یکشنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغه شوه چې 100 تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بېلابېلې زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1500 ونیوي امکان تقریبا 2500 شاګردان په مرکز او ولسوالیو کې روزلي دي چې دغه جملې څخه یې 100 تنه خوندي دي او 150 کسان نارینه دي. لس حرفي دي، وه حرفي په مرکز کې دي او درې حرفي په ولسوالۍ کې چې یوه حرفه خاص روزګان ولسوالۍ کې نور درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې و. 15 تنه خوندو ته مو زده کړې ورکړي دي او دوه حرفي د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته دې هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
د امور اجتماعي رسست څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړي دي. که چېرې موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، زموږ روزګاني ولس به نه په نشه یي توکو اخته کېږي، نه په غلا اخته کېږي، نه بل فساد اخته کېږي. دغه زده کړې موږ دې سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه میاشتنۍ زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وایي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږدي کېږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اوروزګان.
درنو دوستانو وامه اوریدل چې د اوروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین په داندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره اوس هم له دغه بودیجې حکومت به نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1998 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو راپور شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې ملي بودیجه د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده راغلې او د خلکو د اساسي اړتیاو پر بنسټ شوې ده. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1998 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنې په 1993 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې نه اتیا په سلو کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوي. ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده. موږ دغه مسله چې ګوا کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلي، موږ په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو سوی او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په دې اړه نور حال اجمر آریان له سیمې څخه راکوي.
د کندوز په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند او یو شمېر ولسوالیو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیهي عملیات دوام لري او دغه راز په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ملاتړ ګټور بولي.
جایی که اجابت میکنه که اونجا باید نیروهای امنیتی باشه، در صدر یزی هستیم که پلانگذاری کرده رسیم اونجا.
موږ هڅه کوو چې په نام نسیمو کې د امنیت ټینګښت په هدف ځواکونو ځای پر ځای کړو او دغه راز له خلکو غواړو چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري د افغان ګډ ځواکونو د تصفیې عملیاتو له دوام څخه هرکلی او دغه راز د پوځي عملیاتو پر تداوم ټینګار کوي.
اطراف قندوز عملیاتی که از طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده. مردمای محل
د کماندوز واکونو لخوا چې کوم عملیات پیل شوی ډیر ګټور دی او خلک هم ورڅخه راضی دي او له دولت نه غواړي چې عملیاتونه ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د طالبانو د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر اوسیدونکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو له پیلېدو خوښي څرګندوي. وایي د افغان ځواکونو تل هڅه کوي چې خلکو ته امنیت او ثبات تامین کړي، خو بیا په سیمه کې د طالبانو موجودیت د آبادۍ او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بولي. د کندز ښار اړوند سیمو دوه تن اوسیدونکو رحیم الله او عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمانډو ځواکونو عملیات وکړ او دغه سیمه د طالبانو د ولکې څخه پاکه کړه او ډیر بریالي عملیات وو او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله او ډیر ګټور عملیات وو.
تو عملیاتی که انجام داد کماندو خیلی موفقانه پیش رفت و خواهان هستیم که از هم عملیات دیگر هم بیشتر بسازد. چون اینها
دغه عملیات چې د کماندو ځواکونو پیل کړی په بریا سره پر مخ روان دی او موږ له دولت نه غواړو چې دغه ډول پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د ورانکارو ډلو مخه ونیول شي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د تصفیې عملیاتو د دوام خبر ورکوي چې له دې وړاندې خلکو د کندز ښار اړوند څنډو کې او دغه راز په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ شتون له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
وخت 4:30 شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اسد الله خالد، د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون غړو نن یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی او که دغه ګواښ له منځه لاړ نشي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قومندان طاووس له کندز څخه تخار ته په لاره و چې نن سهار د خان اباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. د اندونیزیا په یوه ټاپو کې د آتشفشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 222 تنه مړه کړي، شاوخوا 800 نورې ژوبل کړي. چارواکو دغه راز ویلي چې 28 تنه تر اوسه تر تم دې مخکې د مړه شوو کسانو شمېر 118 تنه ښودل شوی و. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راایستل شوي چې له د روسیې ارال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور لګېدو له امله مړه شوي دي. او د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یوه امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه نن ولمنځله. په هغه ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې یو بل سره دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د ترکیې په انطالیا ښار کې پلان شوې ده. د ښاغلي شاداب په خبره لوبې ته 24 افغان لوبغاړي بلل شوي او دا مهال په تمریناتو بوخت دي. فدراسیون په دغې لوبه کې د لوبیدونکو لوبغاړو نومونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نوروسین د ځینو بوختیاو له کبله سیالۍ ته نه دی اخیستل شوی. د زورخانۍ غوره لوبغاړو د غوراوی سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو سیالیو له لارې څلوېښت غوره لوبغاړي په نښه کړي دي. د زورخانۍ غوره لوبغاړو د انتخاب دا سیالۍ د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې او ورزش د ریاست په انګړ کې ترسره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې له 160 ډېرو لوبغاړو ګډون کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ نړیوال جام راتلونکي چهارشنبه افغانستان ته راوړل کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي او د بورډ اجرایه مشر شفیق الله ستانکزي نن د یوې خبري ناست پر مهال هیواد ته د کرکټ نړیوال جام د راوړلو او د نندارې مراسمو په اړه څرګندونې وکړې. دوی وویل د جام راوړل به د غوره مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شي او افغانانو ته به ډېرې خوشحالۍ ور وبخښي. ښاغلي ستانکزي وویل دغه جام راتلونکي چهارشنبه د ډسمبر په 26 نېټه کابل ته راوړل کېږي چې له هغې وروسته به بامیان بامیانو هرات او کندهار ولایتونو ته هم ولیکتل شي. تا په دا سال کې د چاپان لوبډلې هم د 2019 میلادي کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي او د دویم ځل لپاره به په یو ورځني نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي ولوبیږي. د یادونې ده چې دغه جام به د روان زیږدیز کال د ډسمبر میاشتې تر 19 نیټې پورې په افغانستان کې وي او له هغې وروسته په متحده عربي اماراتو ته ولیږدول شي.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا خبرونه خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوي. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شي او دا خبرونې هم راسره واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کورنیو چارو د وزارت د یو متقاعد افسر ستونزه راخسته ده. دوی دته د دفاع وزارت د متقاعد افسرانو په سیر حقوق نه ورکول کیږي. دغه ستونزه مو د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد امیر محمد جانباز او ورپسې به د کورنۍ چارو وزارت د مسؤلینو سرګندونې واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده؟
زمونم سمنواله میر محمد جان بازم.
مشکل مسده
مونږه مشکل پدې کده چې مونږه پاساس د قانون د ذاتی افسران چې نشپګنوین کې تفصیلی دي د رئیس جمهور خانه تقاوت تسوخي او دا قانون په وزارت دفاع کې یو شان تطبیقیږي په وزارت داخله بل شان تطبیقیږي.
څنګه دا لګه توضیح کا؟
مثال په وزارت دفاع څوک چې تقاوت اگر کیږي مریضی کیږي یو بس بالا ورته امتیازونه محاسبه کیږي معاش داشانه ولی په وزارت داخله با تاسف کې داشان نشته ده. وزه په خپل په بس د ګرمنی کې تقاوت سیم اما بس د ګرمنی یا سمون ملی په ماته امتیازونه حواله سوی دي ولی دا موضوع بر په وزارت دفاع باندې فقط زما پیشنهاد په وزارت داخله ته مسلین د وزارت داخله ته د توجه کې دا قانون په مجموع کې په منصبین کې او سمبات عملی شي.
کله د تقاوت کړه؟
مګر د نیسان په میاشت کې او هم دې کال نه ولا
د تقاعد اسناد خو د تکمیل دي کنه او دا هم وایي چې تر اوسه د خپل حقوق اخیستي
ما ستودنه مکمل د وزارت داخله نه خلاص شوی دي. هغه ریاست د خزینه تقاعد ته معرفي شوی دي د خپل د تلو مالته بای میزیک نه خلاص شوی دي. ما ته ریاست د خزینه تقاعد ویل دي چې ته شلم دې دغه شنو راځي ورسره دریم د جدي موقف کې چې کارت نه کارت به درکې د تقاعد به واخلم دا مکمل ځان مې وسو تکمیل شي دي.
ستاد خبرو ښکاری چې حقوق دې د رتبه په نظر کې نیول سره نه درکول کیږي.
هغه اسنادونه چې ما سره شته چې ما خپل انتقال کړی دی وزارت د ریاست د خزنه تقاعد ته کاپی را سره شته په کې مشخص تثبیت دي چې فلان مبس د ګرمنی دومره معاش ماهانه ورته هغه سی حواله شي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې ستا وظیفه څه وه؟
زموږ کې بامیان کې وم. بامیان کې وم
څو کاله د خدمت کړه
په وزارت داخله او تقریبا د 30 کاله اضافه دي.
داسې څوک پیژنې یا داسې یو مثال وړاندې کولای شي چې د متقاعد او افسر حقوق د کورنۍ چارو په وزارت کې یو شان او د دفاع په وزارت کې بل شان دي؟
وزې محکم د اوله مکه د وزارت دفاع کې وم یعنی تقریبا یو شل کاله مخکې اوسم داسې دوستان ملګری هم مسلکان پیژنم چې هغوی ما غوندې تقاعد ته سوق شوي دي هغوی ته امتیاز دي یو بس بالا ورته منظور شوي دي.
خو څه غواړي؟
فقط موږ غوښتنه د وزارت داخلي نه مسؤلین د وزارت داخلي نه د محترم پیژندوال صاحب نه مسؤلین د مدیریت متقاعدینه پیشنهاد مې دادی چې قانون یو سم باید په ټولې نظامي منصبینو کې یو سم باید تطبیق شي نه چې په وزارت دفاع کې یو شی په وزارت داخله کې بل شی.
د انصاف پلټکه.
زمو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لمرستیال محترم نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی صاحب، د کورنۍ چارو وزارت یو متقاعد افسر وای چې د دوه حقوق د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په سیر نه ورکول کیږي، په دې سکه مستاس نظر غوښت.
ډیر زیاته مننه کوم. ټول هغه اصول او حقوق چې زموږ دغه قدرمن هیوادوال او هغه کسان چې هغه تقاعد ته سوق شوي دي، هغه چې په نورو نهادو کې لکه په دفاع وزارت کې او ملي امنیت ریاست کې چې څه ده، هغه په کورنیو چارو وزارت کې هم دوی ته ورکول کیږي، او د رهبری هدایت هم همدغه د جرات ارګانو ته جرات ریاستو ته چې دوی واجب الاحترام دي، په ټولو احترام سره به دوی خود ته رسیدګي کیږي، ځکه همدغه اشخاص و افراد په کلونو کلونو یې عمر یې سوق کړی دی او مختص کړی دی خدمت ته. دوی په کلونو کلونو نظام ته خدمت کړی، ولس ته خدمت کړی، او د وطن ولیا منافعو ته خدمت کړی.
رحیمی صاحب، هغه ستونزه څه ده چې د دغو متقاعدینو د اعتراض سبب شوه؟
فقط ستونزه هغه د ځینو اشخاصو افرادو برخه کې چې موجوده وه، هغه دا وه چې دوی په توانیو که دینو مواردو که دینو اشخاص توانیو که مشکلات بود چه دوی کارونه تخیر شویدی و قبل مرفکی.
یعنی امیدواریش تا چه دستون زبه حل شی؟
دقیقا لند وقتو که دوی مشکل هم مرفکی گفت، هر حقیقت تو چه دی کورانه چار وزارت اروان ذاتی قوانین حکم کهی او تو چه دوی حقونه دی اگه به طول دیتا ورکول کهی او پو وقت و زمان سره دی برخی که دستون زبه مشکلات چه بی اگه برفکی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د متقاعد امیر محمد جانباز په خبره د کورنۍ چار وزارت د متقاعدینو حقوق د دفاع وزارت د متقاعدینو له حقوقو نه کم دي، او د کورنۍ چار د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وویل چې په دې حساب کې کار روان دی او د دوی حقوق به ادا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادې راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونی مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غوړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی. نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو.
د ازادې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمه اوځه فصاحت کې مرسی دا کھڑی دی چی نم عزت اللہ شی تقریبا دیو دونیم درو کالو بیئی دا هر چاچ دی پدا آشنی راج زنگو وی خوال کشنی چی تر لاسی کی سپر ویسا و دریسا و لاس اتسا و لاس چی رای وار بیا وان سپر ویسا و دریسا و لاس اتسا و لاس دا هر چاچ دی پدا آشنی راج زنگو وی خوال کشنی چی تر لاسی کی و سلام.
السلام علیکم، زیس مطلب چمن سے خبر کو میں د خان سعید سنامدی د فلاد میں محمد سعیدی د بلور میں محمد انور دی د بل میں اورود میں ول سعیدی د کناز دی د ول سالی د چوکی د کلی گچ گلی دی انشاءاللہ خدا کلی دی تی کال ایسی چیز نہ سے خدا نمبر باندې معلومات کو کی سی پر وساوا وساوا یو چنے شپسوا تا کیا په پاکستانی نمبر دی 0 3 4 3 8 8. سلام.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان یم. ما سلامونه دې په دلاور خان باندې وایي چې زه په افغانستان کې اوسېږم، ما بلار دلاور نه یم. هغه دې ما سلام ورسېږي.
السلام علیکم، دولت ملت کندار د تنجوی د بلوسوالی څخه خبرې کوم چې چې کرزی دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په داره شمېره زنګ ووهي چې زه ټلیفون شمېره به ورته وایم زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1 که خدای په امان.
په مخه دې ښه سه محترم دوسته، اوس باید نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم دوسته، مولای نورو د نګراه ولایت د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زبا یو پلار تقریبا 19 کاله کېږي چې ناګره کښوی دی، چې جانې نوم دی او طالبان تقریبا ختمېدل په هغه کال باندې. او کار کوي په دې معلومات دي زما ترې په دې شمېره زنګ راووي چې په 2 شپږ اتیا یو سل نوي 2 شپږ 5. السلام
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومین یم، له کندهار ولایت څخه. زما یو غوښ کې د وحید په نوم د تقریبا د 10 میاشتو راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو. نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 9 0 9 0 4 1 د شمېرې تکرار 0 9 0 0 8 9
سلور سوا اتاویا. هلو، السلام علیکم، زه عبدالرزاق هلمند د ولایت د بنډ کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه وایم. دا د سلام زما یو ترید دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمدي صاحب دی. که چاته زده په هکله معلومات یې را دوه کال کېږي چې ورځ یې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی، داسي په نامه دی عمران. زما یو ورور چې 8 کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نادره کده، که څوک په دې اړه معلومات لري. نن عمران د سند 25 کاله تقریبا یي، که چا سره معلومات دي نو په دې اړه دي معلومات یا زنګ را سره ووایي. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی دا د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی، نه د مرګ پتسته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو ما شماره د ماته دي معلومات راکړي. 0 4 4 1 9 5 2 2 8 شماره یو ځل بیا وایم 0 4 4 1 9 5 2 2 8. والسلام.
السلام علیکم، زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې، دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبر د اړیکه ونیس 0 8 5 5 7 9. والسلام.
السلام علیکم، زه نرعلي د هلمند د ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د 5 کاله کېږي چې بېدره کڅه وای ده. نو د ده په ال کڅو کې او د ده په هغه باندې یو درک دی. نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وي 0 4 4 3 6 2 9. یو ځل بیا 0 4 4 3 6 2 9. تقریبا 5 کاله کېږي دی د درک څه وایي. د کور څه ثابته کړې په لارو کې هر چا د ده درک لارو د ته به غټ انعام ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زغفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی رادیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میږ داسې په یو غره کې یو سړی و، دوه کاله کې مې تېر کړی دی، بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شمېره 0 5 3 2 دا مې پینش تلپینش میرادو کچری کې دا سړی دې ته پورا سرغلای وو میته د زیو خی تلپین درته وکم یو معلومات نه وخلی. سلامونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرزاق دلمند ولایت بن کجکی ولسوالۍ اسخر جنورش د کلی اسخر تشته زحمت درکوم. ما راښه دی په نامه د محمد عیسی چې دوه کال کېږي چې ورک دی. چاته دغه په هکله چاته معلومات یې موږ ته په دې خبر راک په دغه شمارونه زنګ ووي.
ہلو السلام علیکم. میں محمد حسن یو روڈی رکھتی میں خالی مشہور احمد شاہی وہ کہہ رہے کہ کندھار ولایت نمینہ ہے رسمان کس کا نظر کے خیل ہے کہ ہر سو فارم معلومات لے رہی پڑا کہ اتنے شمیلے جن سے آگے سے وہ نسخے اسی طرح یا اتسر ویش سن سو ادری سے دیش.
السلام علیکم رورا. ایما یو رور بینځه دیس کال کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. پینځه دیس کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ایماش مرد سب کی زنده ایماش مرد اونی سی من معلومات دیماش اثر وقت ایمانا سوی پا امان.
السلام علیکم. یوالک دا آسانی نم دا دیما زوی دا آتکالا کی گی چی دای پا پیخور کی ورک نادرا کدا ورک دا که ار چاته معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالی دا او دغه دی مون شماره دا په دغه شماره دی مون ته زنګ وای او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی اولاد فرا ولایت ته بالا بلد ته ولسوالی سنیاری کنی ولا ما یو ورو دی رتی اولاد په نامه دا دوه کال کې سیناتره کړی معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنری زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
مله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم. زما یو انډیوال دی الوزینی نیزی دا غوه سیدون که دا کلاب دا سار دا سینک و سیدون که دا چندگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لما علماتی لما رجی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دریک سی پر شپر سلور دریک نخت مصف.
سلام علیکم. زهر زمانات در غنداد ولسوالی سخ خبر کوم. از مزو دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوائی در ولسوالی دی در از محمد راوه دی که هر ور پا حق معلومات لدی شمارا مزو یلان بلخ پل برکلو و با اسمارا در مستا اطلاع را که اخفل شرزی برکواتیزی.
بله سلام علیکم. زه سایت خان نه کندار ولایت سنجوایو له طالب استوان ز خبرې کوم. ما کا دې شانګار نه نه دای واستر دې ګول د شاور ونه چې د ایران خوا ته وځو نه دراکه دې تر څو په دې معلومات لري ما په دې بدار لمبار زنګ وې چې پر ازیا وویش نیوی و تاسو یې چې ته ډیر مننه ده. بیره دې سلام.
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی ولایت د جرور شریف خان اعلی کړ شرکت یو ته یاله. ما یو رور د چنه د سی د بیار له سو کلی دی د پلار نوم عبد الحمید دی. د بن نوم احمد لاوی د جنه میاشت کې له کورت خه نه دره کړي نو چې هر چا ته فعال باندې معلومات ته د شمیره د راته څنګه وي چې پر او یا اته د ساتنې څنګه سو وي ول شمیره یو ورځ به لوم چې پر او یا اته د ساتنې څنګه سو وي ول دیش مری در ته زنګ وي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشت ترغلی ګل افغان د هلمن ولایت د لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 15 کال کېږي چې نادرکه سوي دی. شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دغه دوړونو نمونه دي او د مشر خوی نومې عبدالغفار د کشر ورور نومې عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200-2-200- سواتیا.
زمانو محمد ولید د کابل څخه می الیک دیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې درات یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم. من رحمت الله علیه و رحمت موجود صحیح سمع علیکم و رحمت ما شرفه کا کی چرک نی میں محمد دی شروع نے سے دو دیا کا شروع نے استعمال ہے ان اس میں وہ کہ جہاں پر معلومات ہے اس طریق پر داش میں رہا علیکم نہیں سے بولوا سوا تو سلیو بو سو جو دے میں بو سو وش کرتا.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خبر کوم موږ یو ورته دوه سلمه او در سما دې د تعالی په ځای دې د فلم ولا د خوشحال کړي نه دلیل له سالي و سدین کړي دي شهر چا ته په پاک معلومات یې په دغه شنه دې ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې سفر دې شماره سفر و سفر څنګه و سفر
دریه سپر دریه. السلام علیکم. زره زما ما در غندا و څخه خبره کوم. زه به دو فرق دي د محمد په نامه دي افادي تکلیف لري اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي د کشمیر څلغور د لوی څلغور دي د رازنامه دراره دي هغه زموږ شماره ده 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
دغه شمېره کې موږ ته معلومات راکړي چې رنګ ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور مې راغلی، کې څوک فاره معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 9 0 9 4 8 4 8.
السلام علیکم، زه ملت خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفر کلیوال دی، یو دی په پل په نامو او بل د روغان په نامو دی. د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي، په پل لاسې غټ تور مزغن سړی دی او روغان دی سر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري، نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. 0 2 2 4 9 5 2 2.
السلام علیکم، نوم می بلال د کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چاته پته یې معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخی. 0 2 2 4 8 4
دعنه والسلام.
اوری السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راځي په نامه دی د شمپیر اوری شورک دی یو بل نه فهم ور سره دی هغه د پیولا په نامه دی د دوی په داس باندې سلی د مرشي او خوښه کار دی یو سره د رقم معلومات لري دا شوره دی ما ته څنګه وایي سپر و سلور سلور نه و نه څنګه دعا اتر. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم. محمد رسول نزا بل ولله تخمی علیکنی ولده ده مزیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل ولله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکر کون کوس خیلی لکم کچیری داز ما پیغام نشد که او یاده خود داز ما آواز داوری نجی پردغ شماره ده مشتر علیکوانی که سیپر آویا دو آویا نونس
السلام علیکم و رحمت الله.